د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې وروستۍ خبرې غړې کې زه نجیب عامر ساسو قربان په دې یو ساعت خبرونه کې بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. خو په سر کې درته خبرونه لرو چې زما همکار منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پوزوای د بنو ترهګری زد مرکز کې په عملیاتو کې ټول وسلوال وجلی. افغانستان ته تللی د دینی عالمانو وفد وای له طالب چارواکو سره په چمن دروازه د کړکیچ په اړه غټورې خبرې شوې دي. او د یوکرین ولسمشر با نن په واشنگټن کې لخپل امریکایي سیال سره ویني. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترهګری ضد مرکز باندې د وسلوال ورکا مات شو. په عملیاتو کې 25 وسلوال وجل شوې. د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف بیگا د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ویل د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې درې سرتیری هم وجل شوې او پکې یو صوبدار میجر خورشید اکرم هم شامل دی چې وسلوالو د غلطۍ ارغمال کړی وو. نوموړي ویلي چې وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 10 نور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون قومي اسمبلی ته ویل چې ترهګرۍ ضد مرکز کې ارغمال شوي سرتیري خوشي کړل شوي او دغلته موجود ټول وسلوال وجل شوي دي. که څه هم د دفاع د وزیر وینا و چې دغلته عملیات سرته رسیدلي او ټول وسلوال وجل شوي، خو بیګا د شپې او نن سهار یو وار بیا د بنو چاونۍ څخه د غاټو چاودنو او ډزو اوازونه اورېدل شوي او چاونۍ ته تلونکي لارې هم تر اوسه تړلې پرتې دي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر نورلسمه په یو خبر پاڼه کې ویل په یاد مرکز کې زیاتره وسلوال د دوی ملګري دي چې د وطنونو لپاره محفوظ لار غواړي. د یادونه وړ ده چې د دسمبر په 13مه د شپې مهال په بنو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې یو بندي وسلوال له خپل ساتونکو پولیسوالا ټوپک په زور واخیست او خپل نور 25 ملګري یې له بندیخانو وویستل چې د وسلو تر لاسه کولو وروسته یې په دغه مرکز کې اته امنیتي سرتیري یرغمال کړي وو. د پاکستان لخوا د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو 14 کسیزه وفد په کندهار کې له افغان طالب چارواکو سره دیدلې. ورسره په ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پوله درامنته شوې صورتحال په اړه تفصیلي خبرې اترې کړې دي. دا وفد پرون پاکستان ته ستون شو چې پکې شامل حافظ محمد قاسم بیگ مشال ریډیو ته ویل
دلته چې دا دوه واره پر یولسو پر 15 تاریخ کم فایرینګ وسو په سپین بولک او چمن کې چې کم خوف و هراس په عوامو کې ولو، نو د صرف د دې وقت په کلولو سره هغه خوف و هراس هم ختم سو او د دواړو مملکتو په مابین کې چې کمی دوریان راغلي وي هغه هم سره راکمې سولې.
پاکستانی چارواکو د دې وفد د سفر په اړه تر اوسه په رسمي تور سندي ویلي، خو په کندهار کې د طالبانو د والی د دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې له چمن څخه ورغلي وفد سره یې خبرې مثبتې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 15مه د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پولن خطه کې د پاکستان خوا ته یو کس وجل شوی او 15 نور ژوبل شوی وو. دغه ډول د دسمبر د 11مې نیټې په پیښه کې دواړو خواو ته 9 کسان وجل شوی او 13 نور ژوبل شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د رامنځته شوې تباهۍ او د ځپل شوو سیمو د بیا رغونې په اړه خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دوی دواړو په نیویارک کې سره لیدلي او د جنوري په میاشت کې د ماحولیاتو بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس په اړه یې خپلې هیلې شریکې کړې دي. انټونی بلنکن په پاکستان کې په ورستیو ترهګرو بریدونو کې د وژل شوو کسانو په اړه خپل خواخوږي هم سرګند کړه او د پاکستان سره یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د کلک ملاتړ هوډ سرګند کړ. بلخوا بلاول بټو زرداری د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د امریکا د حکومت مننه وکړه. ویل چې دواړه هیوادونه به د دواړخیزو اړیکو د لا پراختیا او د سیمه ییزې سولې او ثبات لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره لیدو کاته وکړي. ساکال په فروری کې په یوکرین د روس له یرغل راځي دا د ولسمشر زیلنسکی کوم بهرنی هیواد ته اولنې سفر دی. په یوه حال کې د امریکا کانګرس تیاری کوي چې د لګښت یو داسې پراخه قانوني بل باندې رای واچوي چې پکې د یوکرین لپاره د سلويخ عرب ډالرو اضافي پوځي مرستې شاملې دي. د امریکایي ولسمشر د دفتر سپینې ماڼۍ لخوا په یو بیان کې ویل شوی د زیلنسکی د دې سفر پر مهال به ولسمشر بایدن د یوکرین لپاره د امنیتی مرستو د پام وړ پیکج اعلانوي چې په ترڅ کې یې دغه هیواد د روس د یرغل په وړاندې خپله دفاع وکړي. د خبرونو پای
منور شاو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. د دې خبرونه مهم ریپورتونه د پاکستان پوز وای د بنو په عملیاتو کې 25 وسلوال وژل شوې دي. تفصیلي ریپورت پیلرو له پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی ولته د چمن سپین بولدک لارې پاړه له واکمنو سره خبرې کړې. یو مشر وای
نو د سر د دیوپ په کلولو سره د دواړو مملکتو په مابین کې چې کومې دوریانې راغلي وي هغه هم په ډېر ښایسته انداز باندې سره راکمې سولې.
اپوزیشن ډلو په پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی. د پړه چنار عیسوي مذهبه کارمندان وایي معاشونه نه دي اخیستي او کرسمس را روان دی. په دې اړه هم یو رپورټ ته په خبرونه کې ځای ورکړل شوی دی. په پیښور کې یوه څیړنیزه اداره مفکوره د مورنیو ژبو د ودې لپاره کار کوي. موږ یې له مشر حیات روغانی سره غږیدلی یو.
دا تکلف نه کوو نو یو داسې پاسو چې وبو چاهي چې د دې مختلفو بېلابېلو ژبو د ویونکي د ځان سره بدرګه کړو.
د جنوبي وزیرستان د سروکۍ سیمې خلک وایي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. له حکومته انټرنیټ وایي
سیمی چې کوم تا په انتهایی زیو تکلیف دی. په توره شپه شي دي نټورک نشته دی نیټ نشته دی د یوه فټو لا ژلې د پوره دیخ د ټانګ د اسماعیل خان ته درین لیاوانه ته ځي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې ګړې کې دا مشال رادیو ده. زه نجیب احمد یم. د پاکستان پوز وایي په بنو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز د وسلوالو برید په داسې حال کې پای ته رسیدلی چې په ترڅ کې 25 وسلوال وژل شوي دي. پوز وایي په دې جګړه کې د پوز 3 سرتیري هم وژل شوي دي. د پاکستان د پوز ویان وایي هغوی وروسته له هغې یاد مرکز تصفیه کړ چې وسلوالو تر 30 ساعتونو پورې د دې مرکز ګڼ سرتیري یرغمال نیولی وو. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته ویلي د هغوی ملګرو د دې پیښې تر شا لاس درلودلو. نور حال د عمر وزیر په دې رپورټ کې
د پاکستان فوج ترجمان میجر جنرال احمد شریف چودری وایي چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر ترهګرۍ ضد مرکز د وسلوالو ولکامته شوی او عملیاتو کې 25 وسلوال وژل شوي، درې گرفتار کړل شوي او 9 نور ورته تسلیم شوي دي. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو سره مرکه کې د فوج ویان ویلي چې 3600 انتظار پس امنیتی سرتیرو د ترهګرۍ ضد مرکز چې وسلوالو د ولکې لاندې وو د دسمبر په 16 غرمې وروسته عملیات پیل کړل. په دغو عملیاتو کې د نوموړي په وینا درې سرتیري هم وژل شوي چې پکې یو صوبیدار میجر خورشید اکرم هم شامل دی چې وسلوالو د غلطه یرغمل کړی وو او لس نور امنیتی سرتیري ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دسمبر په 16 قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي ول چې ترهګرۍ ضد مرکز کې یرغمل کړل شوي ټول سرتیري خوشي شوي دي او د غلطه ټول وسلوال په عملیاتو کې وژل شوي چې نوموړی یې شمېر نه و خودلې. خو د فوز ویان د یرغمل شوي یو سرتیري په دغو عملیاتو کې د وژل کېدو تایید کړی. کسه هم دفاع وزیر وینا وا چې د غلطه عملیات سر ته رسیدلی او ټول وسلوال وژلی شوي. خو د دسمبر په 16 د شپې او نن د دسمبر په 21 سهار یو ځل بیا د غلطه د مرکز نه د غټو چاودنو او ډزو آوازونه اوریدل کېدل او بنو چاونې په طرف ټولې لارې د ټریفیک او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې. د امنیتی او ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې چارواکو په وینا د دسمبر په 13 د شپې بنو کې ترهګرۍ ضد ادارې په مرکز کې یو بندي وسلوال له ساتونکي پولیس نه ټوپک په زور واخیست او نور سرتیري یې یرغمال کړل. تر دې وروسته دغه وسلوال خپل نور ملګري له بندي خانو وویستل چې د وسلو ترلاسه کولو وروسته یې د غلطه تر اتو پورې امنیتی سرتیري یرغمال کړل. د یرغمل شویو پولیسو د خوشی کولو لپاره په لومړي ورځ شو عملیاتو کې درې سرتیري ژوبل شوي ول چې د چارواکو په وینا دوه پکې په دویمه ورځ سا ورکړې وه. د وسله والو د ولکې لاندې دغه مرکز کې تحریک طالبان پاکستان نن هم د دسمبر په 28مه رسنیو ته لیږل شوی خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې په یاد مرکز کې د دوی وسله وال تسلیم شوي نه دي او دغه عملیاتو کې د دوی ملګري وژل شوي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې سره د تیرې مئی میاشتې په اخره کې د نامعلومې مودې لپاره اور بند کړی و، خو د نومبر په 9مه دې ډلې ادا وکړه چې فوز خپلې ژمنې نه دي ورپوره کړې، نو ځکه خپلو وسله والو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا ترهګرې ضد پولیسو د دسمبر په 13مه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په روان کال کې د وسله والو پر ضد 2590 عملیات کړي چې پکې 1028 مشکوکه وسله وال یې نیولې دي. د بیان تر مخه په دغه یو کال کې پر پولیسو 219 بریدونه شوي چې پکې 1016 پولیس سرتیري وژل شوي او 1025 نور ژوبل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واورېدل چې په بنو کې د ترهګرۍ ضد په جوړ کړل شوي مرکز د برید د ختمېدو په اړه د پاکستان د پوځ ویان خبرې تاسو واورېدې په دې رپورټ کې. د ترهګرۍ ضد د جوړ کړل شوي مرکز د نیمګړتیاو په اړه قومي سلامتي کمیټې ته د وړاندې کړل شوي راپور په ځواب کې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې کړې دي، خو د خیبر پښتونخوا د حکومت مسؤلین وایي د مالي مشکلاتو له وجې د ترهګرۍ ضد اداره ستونزې لري. دوی وایي د وفاق لاندې کارکوونکي ادارې هم له دوی سره په دې لړ کې مرستې نه کوي. نور حال د غلام غوس په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مالی مشکلاتو په وجه خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی د وسایلو د کمی سره مخ ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب د دسمبر په 6مه نیټه له مشال ریډیو سره د هغه راپور په اړه په مرکه کې وکړه، کوم چې د قومي سلامتۍ کمیټې ته د یو استخباراتي ادارې دخوا وړاندې کړل شوی و. د دسمبر په 6مه نیټه د پاکستان ډان ویب پاڼې په دغه اړه د دې راپور په حواله په خبر کې لیکلی دي چې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد د پولیسو اداره سی ټی ډی د پنجاب صوبې د سی ټی ډی په مقابله کې کم صلاحیت لري او په تیر یو کال کې په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ 15 پیښې رامخته شوې دي او په خیبر پښتونخوا صوبه کې 6 پیخي رامخیته شوې دي او د روزنی بجټ او کارکونکو سرتیرو د شمیرې په حساب د خیبر پښتونخوا د سی ټی ډی اداره د پنجاب د سی ټی ډی په مقابله کې ډیر کم صلاحیت لري. د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د دسمبر په 19مه نیټه په خپل یو بیان کې په دې راپور د اندېښنو سرګندونه کړې وه او د خیبر پښتونخوا په حکومت یې نیوکې کړې وې. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د وفاقي حکومت دا تورونه او نیوکې بې ځایه دي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې د وفاق د انتظام لاندې کارکوونکي ادارې د صوبایي حکومت او پولیسو سره تعاون نه کوي.
مونږ د پاکستان صحیح خو وفاقي حکومت مونږ د پاکستان د یو سی په حیثیت نه ګوري او د سی ټی ډی نه علاوه چې کومې داسې ادارې دي کوم چې ترهګرۍ مخنیوي کې خپل کردار کولی شي لکه اف آی اے ده، هغه د مرکز لاندې ده، هغه د بارډر او د دې هغه د یاد پتدرې حوالې سره چې کوم کالونه راځي کوم خلکو نه
د استخباراتي ادارې ای ایس ای لخوا د قومي سلامتۍ کمیټې ته په وړاندې کړل شوی راپور کې دا خبره هم په ګوته شوې ده چې د زیاتېدونکي ترهګرۍ په ماحول کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د ترهګرۍ ضد ادارې باندې توجه په نظر نه ده راغلي. په پیښور کې د خبریال او شینونکي مشتاق یوسفزی نمی د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د پاملرنې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ په ډیرو لږو وسایلو کې ډیره ښه کارکردګي ښودلې وه، خو د صوبایي حکومت لخوا د دغه ادارې د نور پیاوړي کولو لپاره نور ګامونه نه وو پورته کړی شوي.
بیا صوبې چې کوم دی نو دومره یو غټ بوج دا داسې ادارې په اوږو اچولې دي چې د هغې سره وسایل نشته، ګاډي نشته، سی ټی ډي چې کومه ده د هغې سره ټرین خلک نشته، او بیا چونکې هغه وخت کې دا مرجر هم دونه په تعداد کې وشو چې کومې وعدې شوې وې نور صوبونه هغه پوره نه شوې، نو یو خو هغې خپل وعدې پوره نه کړې، بل زمونږ صوبایي حکومت چې دی نو چونکې لږ امن راغلی او نو دوی هم غافله شو.
بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند او د نورو ملتپاله ګوندونو د مشرانو لخوا هم د رواني بدامنۍ په صورتحال په بیا بیا د اندېښنو څرګندونه شوې ده. خو په پېښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان د جوړولو وروستو د نورو صوبو په رنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیسو د انتظام لاندې د ترهګرۍ ضد اداره سي ټي ډي جوړه شوې وه. خو ستونزه دا ده چې د ترهګرۍ په ضد په کار کولو کې پولیس پوره پوره واک اختیار نه لري.
اما اندازه دا ده چې کچری پولیس ته پخپل موقع ورکړی شي او هغې ته اختیارات ورکړی شي، هغې ته مطلب خود مختاری ورکړی شي، نو هغې دا حالات ته هینډل کولی شي. خو د بد مرغه پولیس ته اختیارات نور کیږي، خود مختاری نور کیږي، وسایل نور کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد سی ټی ډی د نیمګړتیاو په اړه د قومي سلامتۍ کمیټې ته دا راپور په داسې مهال وړاندې کړی شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي ادارو بریدونه زیات شوي دي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز. تا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12013 15015 او 12880 کیلو هرتز. له پاکستان یو پلاوی په دیمو خ افغانستان ته په دروستیو کې ورغلو چې هلته له طالب چارواکو سره د چمن سپین بولدک لارې په سر راپورته شوی روستۍ نندرې د باندې خبرې وکړي. دغه پلاوی واپس کوټې ته رسېدلی او هلته له مشال لړیو سره په خبرو کې ویلي چې طالب چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د لارې مسله به هواره شي. دا په داسې حال کې دا چې په روانه میاشت کې په چمن کې د تاوتریخوالي او ډزو له کبله دواړو خو ولسونو ته زیانونه ورسېدل. نور حال د ایوب ترین.
د پاکستان له لوري د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی په کندهار کې د افغان چارواکو سره لیدلی او د دوی سره په تفصیل سره په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پر پوله د رامنځته شوي صورتحال جاج اخیستی دی. د دې وروسته د پاکستان 14 کسیزې پلاوی غړي 13 ورځ بیرته راستانه شوي دي او ویلي دي چې په کندهار کې د افغان جګپوړو چارواکو سره د دسمبر په 14 او 15 چې کومه ناکراري پر پوله رامنځته شوې وه پر هغه په تفصیل سره خبرې کړې دي. په دې اړه د پلاوی وغړي حافظ محمد قاسم د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې خبرو وروسته به په سیمه کې امنیت ټینګ سي او په خلکو کې به ویره ختم سي.
کوم دلته چې دا دوا واره پر یو لسو پر 15 تاریخ کم فایرینګ وسو، د هغه فایرینګ سروسته چې په سپین بولک او چمن کې کم خوف و هراس په عوامو کې ولو، نو د صرف د دې وخت په کلولو سره هغه خوف و هراس هم ختم سو او د هغه سره سره د دواړو مملکتو په مابین کې کم دوریان راغلي وي هغه هم په ډیر شایسته انداز باندې سره راکمې سولې. په چمن زموږ وطن دی، افغانستان او پاکستان دواړه زموږ وطنونه دي، نو موږ نه غواړو چې داسې صورتحال وي چې د بای چارګي په فضا باندې د دې هر مسله چې دا غبای چال.
که څه هم د پاکستانی چارواکو لخوا د دې پلاوی یا وفد د سفر په اړه تر اوسه څه رسمي بیان نه دی خپور شوی، خو د وفد یو بل غړي او د چمن د تجارت د اتحادیې په خوانی مرستیال مشر عمران خان کاکړ زیاته کړه چې د افغان طالبان له لوري دوی ته په ټینګه سره دا تسلي ورکول شوې ده چې په راتلونکي کې به هر ستونزه او شخړه د خبرو د لارې هوا
موږ د افغانستان د اعلی حکام سره کوم مجلسونه وکړه، هغه مجلسو کې کوم زموږ د پاکستان تحفظات ولو هغه ورته بیان کړل، د مسلې په بابت کې د سر مجلسونه وکړه، د کشیدګي په بابت د افغانستان د اعلی د حکام له طرفه سره موږ ته انتهایی ډیر ښه ریسپانس ملو، سلو ډیر ښه د تعاون نکندانی راکله، آینده به چې هر مسله راځي هغه به په مذاکرات او په خبرو باندې حل کوو.
د دې خبرو وروسته حالت په کندهار کې د والي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د چمن څخه ورغلي پلاوی سره خبرې مثبتې وې، خو زیاده کړه ده چې پلاوی ته واضح کړه چې طالبانو د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدام کړی دی. دا په داسې حال کې چې د دسمبر په 15مه نیټه پر سرحدي پوله د نښتې له امله د پاکستان و لور ته یو کس وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي وو. دغه ډول د دسمبر د 11مې نیټې په پیښه کې و دواړو خواوو ته نه کسان وژل سوي او 13 نور ټپیان سوي وو. وروسته پاکستاني چارواکو په خپلو رسمي اعلامیو کې د دواړو ورځو په نښتو کې طالبان تورن کړل چې د دوی په وینا بې دلیله توغندي اورولي دي. د روسي جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې پاکستانی سرتیری د جګړې په پیل تورن کړی وو. دغه وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت د دې ډول پیښو د تکرار په مخنیوي ټینګار کړی وو.
تاسو د ایوب ترین رپورټ اورېده. اوس هم یو بل رپورټ، د تلپاتې سولې او پراختیا سازمان یا سپیډو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او کشمیر کې د ځمکنیو ماینونو 113 پیښې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې د ځمکني ماین 28 پیښې، په بلوچستان کې 250 او په کشمیر کې 4 پیښې مخې ته راغلي دي، او د ماشومان او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختې ده. سازمان غوښتنه کړې ده چې باید ټولې سیمې له ماینونو څخه پاکې کړل شي، او د ماین چاودنو کې د ځپل شوو خلکو او د هغوی د کورنیو سره دې مرسته وشي. نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسجد په دې رپورټ کې راکوي.
د رپورټ تر مخه په کال 2021 کې د لینډ ماینز 28 پیښې په خیبر پختونخوا، 255 په بلوچستان او 4 په کشمیر کې رامخکې شوې دي. د سازمان مشر مشال ریډیو ته د لینډ ماینز په اړه وویل چې د لینډ ماینز متاثرین ته د مرستو ډیر ضرورت دی. د زیات کړه
نمایم رضا شاه خان دی، او زه خوب د سسټینبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سپارډ او چیف ایگزیکٹو یم. چې کوم دي کې جنگی نو د لینډ ماینز استعمالیږي، نو موږ حکومت ته دام بار بار ریکوست کړی چې د علاقې ته د ماینونو کلیئر شي، نو ډیر علاقې په هغوی کلیئر کړي، لکه پاجوړ شو، مومن شو، دا طرفونه ساوت او نارت وزیرستان کې سه علاقې
پختون ژغورنې غورځنګ مشر علمزیب مسید د لینډ ماینز مسلو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی ایم جوړېدو نه مخکې به د لینډ ماینز خلاف احتجاجونه کېدل، خو چا به یې پروا نه کوله. اوس په دې اړه اولس کې ډېر شعور را بیدار شوی دی. علمزیب زیاته کړه
مېر مطالبه وه چې د لینډ ماینز صفایي ده وشي، او دومره خبره ده چې هغه کمپنسیشن ده ورته ملاوي شي. کمپنسیشن تر اوسه پوره یا نه ملاوي شي، او لینډ ماینز په دې صفایي په والا سره هم یې سره کوم داسې ګامونه دي نه دي اخیستي چې هغه کیم په شار وي. ویل چې موږ یې څو څو ځان داسې وي چې څو څو بوره ورته رپورټ کړل، خو پابه دی واته صفایي ونه شوله، او پیغزوی شي بار بار چې کوم واقعیت مخې ته ودرېږي. دغه څه چې کوم د کمپنسیشن خبره ورنه کمپنسیشن هدا دی تر وسه پر هغه پوره څه پالیسی نه کړای جوړه. بهر حال تاغه والا سره یو مستحکم یا پالیسی په چارو چې تر وسه پر حکومت هغه پالیسی نه روړله.
یاد د وی چې په کال 2021 کې د پوز په خوانی ویاند میجر جنرال افتخار بابر ل رسنیو سره په خبرو کې ویلی وو چې تر اوسه د جنوبی وزیرستان په ګډون په بیلابیلو قبایلی سیمو کې تر 250,000 زیات ماینونه صفه کړي شوي دي، او د نورو پاتې ماینونو لپاره هم کار روان دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځم به یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
په درینی مو بجو،
هارون بچا هنری گړی
په سلورو بجو.
اوس هم یو بل رپورټ په پړه چینار کې زیات شمېر عیسوي مذهبه کسان په ښاروالۍ کې موظف دي. د خلکو له تیرو دوو کلونو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. ځینو یې مشال لډیو ته ویل د کرسمس لمانځنې لپاره پیسې ورسره نشته، تنخواګانې بندې دي او نه پوهېږي چې څه وکړي. خو بل پلو چارواکي وایي هڅه کوي دغو خلکو ته معاشونه اجرا کړي. نور حال طارق ورغزي په راپور کې چې د ښاروالۍ د یوې کارکوونکي په غږ پیلېږي.
دا د پړچینار پروین بیبی دا چې پر 25 دسمبر کې دونکي د کرسمس رسومات المنځلو پاړه فکرمند ده. نوموړی خپل حجتونه زیات پر تکاوت پیسو پوره کوي، خو لسه باندې دوه کاله وشول چې هغه ور باندې بند شوي. پروین بیبی مشال لډیو ته د نه پرز ویل دومره پیسې ورسره نشته چې د خپل کور چارې باندې مخکې بوزي.
که دا مو پلشن شوم مو پلشن کې نه ملاویږي، تنخواونه آ باندې میړوانه شته دی، د درې زامانو هغه مړ دی، اوس پوره چې شنو ګټلو ولا چوک نشته دی مو سره. خو مو بیلا دا مو کرسمس روان دی، کدا بچی کپڑے مپڑے نشته دی، جنب یا دی لرګي مرګي یا نشته دی، تو سو وای دا تو سن سوف وکا.
کرسمس د عیسائی ټولنې د خوشاله یو دستور ده چې هر کال په ډسمبر میاشت کې تر سره کیږي. په پړه چنار کې میش د بلدیاتو اقلیتی کونسلر ملک خانان غوري مشال لډیو ته وای اکثرا د ټولنې خلک په بلدیا یا خاروالې کې نوکران دي چې باندې پیسې تر باندې دو پس هغوی دا وخت لا پریشانې سره مخامخ دي.
2000 تقریبا 9 کې یاد سه شوه اوس امتیاز مسیح ځان نه ور چواله وو نه دی شیای مو رد عمل نه شوه نه اوسه مو یا یوس ایمو هغه د ایمو قوم تاسو کوم کمیټه پیسې د دا ریلیز شي دوی ته تنخواون ملاو شي سدوی خپل د بچیو هغه وکی مخک عید د شاپینګ د خونی خرچا و چلی.
په کورما کې دا وخت د عیسائی ټولنې تر 200 زیات کورانه لکلونو رهسې ژوند کوي چې له هغوی د پړچینار بلدې سره په ورځنې معاش اجرت و 50 تکات شوی شاوخوا څلوېخت او د پخونو کړیو دولستانان دي. د پړچینار داود مسی مشال لډیو ته وای احتجاجونه وکړل خو چای مسله په پام کې وانه خستله.
خو په خاور نه څه کوټه چوالې دي اوسې مو اکاونټ کې پیسې دي خو دلته راکئ نه. مو حکومت ته دارز کو چې دا کوټ لري کی نه ایمو 20-25 پورې عید دې سموتا پیسې میسې لګې ملاو شي پنشنونه دي تنخواونه خلکو باندې دي.
بلخوا په دغړه د بلدی ځای مشر سید بهار حسین مشال لډیو ته وای د دوی تر ټولو غټ آمدن لا محصول چونګي وو، خو چې کله په 2013 کال کې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ شو نو هغه نظام هم ورسره لمنځه یوړل شو. چارواکي زیاتوي که څه هم د اډو کرایانې پر سرو ټیکس انتقالاتو فیس او پر غټو گاړو محصول د مقرردو په مت کې د بلدی لپاره د آمدن ذریعہ وس پیدا کړی شوی، خو بیا هم تر 9 کروڑ بقایجات دوی نشي پوره کولی. هغه دا هم وایي صوبایي حکومت د بقایجاتو په مت کې 3 کروڑ او 15 لک روپۍ په 2 کشته مخکې ورکړي، ولیکه په اګست میاشت کې د جاري شوي کشت مسله حل شوله نو تر ډېره حده ستونزه به همور سره هوار شي.
دا اگست ولا ویلی وسار شو سغا وي د مرج اینڈ د پی ایف سی ولا د فینانس ډپارټمنټ خپل مانځو کې یغو دا یغو سره چوم کې دوی ته ملاو شي دي مرج نه نو د پی ایف سی سایډ نه روشي نو وس هغه کې کیس ټیک اپ شوی دی بکې دا ارتو انکوایری ور کې وشوي ایل سی بی لوکل کونسل بورډ سایډ نه او سیکټی لوکل گورنمنٹ سایډ نه دلته ڈی سی کورم سایډ نه ٹی ایم اے سائڈ نا دا ٹول سسٹم رٹول شو او بقیدہ لوڈو فینانس ڈپارٹمنٹ تا.
دا پڑچینار پا بلدیا کی یوش میر شبی دی چی بکی دی سائی ٹولانے ڈیر تنان دا صفائی شبی سرا منسلک دی. دا یاد بلدی نیا وازی دا صفائی بلکی دا ابو رسولو ور وجن مالیاتو سانگا او بڑنی حالاتو تسنگ دا خدماتو ادارے کارکون کو هم تنخواګانې بندې شوي. د ادارې ملازمینو په عدالت کې تنخواګانې پر نه ملاوېدو دوه ځل کیس هم جمع کړی چې ورباندې د هغوی په حق کې فیصله هم شوي، خو بیا هم ورته پیسې نه دي جاري شوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو په پیښور کې درنګ سات لا د ماخام 5:30 بجې کېدونکې د منور شاره سره په سټوډیو کې دی لړ خبرونه تاسو ته دروړوي.
د پاکستان پوز وای چې د خیبر پختونخوا په بنو کې په ترهګرۍ ضد مرکز د وسلوال ولکه ماته شوې او په عملیاتو کې 25 وسلوال وجل شوي. د پوز د ویان په وینا د عملیاتو کې 3 سرتیری وجل شوي او 10 نور روبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 19 منلې وا چې په دغه مرکز کې زیاتره د دوی وسلوال دي. د یادونې ده چې د دسمبر په 13 د شپې مهال په بنو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې یو بندي وسلوال له ساتونکو پولیس والا ټوپک په زور واخیست او خپل نور 25 ملګری یې له بندیخانو وویستل چې د وسلو ترلاسه کولو وروسته یې په دغه مرکز کې اته امنیتي سرتیري یرغمال کړي وو. د پاکستان لخوا د دینی عالمانو قومي مشرانو یو 14 کسیزه وفد په کندهار کې له افغان طالب چارواکو سره لیدلی او ورسره یې په ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پوله د رامنځته شوي صورتحال په اړه تفصیلي خبرې کړې. پاکستانی چارواکو د دې وفد د سفر په اړه تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو بیان کې ویلي چې له چمن څخه ورغلي وفد سره یې مثبتې خبرې شوي. په روانه میاشت کې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پوله باندې د پاکستانی او طالب ځواکونو په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د رامنځته شوې تباهۍ او د ځپل شوو سیمو د بیا رغونې په اړه خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ملاقات کې انټونی بلنکن په پاکستان کې په ورستیو ترهګرو بریدونو کې د وژل شوو کسانو په اړه خواخوږي هم څرګنده کړه او د پاکستان سره یې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د کلک ملاتړ هوډ څرګند کړ. او ټاکل شوی چې د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن واشنگتن ته ورسیږي او هلته به له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره لیدنه کاته کوي. سکال په فروری کې په یوکرین د روس له یرغل راځي دا د ولسمشر زیلنسکی کوم بهرني هیواد ته اولنی سفر دی.
منور شاو چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. طالبانو په افغانستان کې نجونې له پوهنتونونو باندې کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو عکسالعملو خو طالبانو چې پروسه کال کابل ونیو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل، چې له دې عمله له پراخ نړیوال عکسالعمل سره مخامخ شول او د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندلو یو علت هم د نجونو خو ښځو د حقونو مسله ګڼل کېږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د پریکړه وغندله چې د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې بندې کړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولی دی، پکې راغلي دي چې د کابینې د پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کېږي چې د اناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو، هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وغندله. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو مرستیال استازی رابرټ ووډ وویل طالبان دې دا تمه نه کوي او دا انتظار دې نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب په ترلاسه کوي، خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی باربرا ووډ وارد بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یو بله ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو، د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ویلي وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخته چې مولوي ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونو رو بندېدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره دا څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقي کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان په راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان مېرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سږ کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا یې په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بند دي، خو پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه نه ونیولې. یوازې د امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه ټولګي دې بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بېلابېلو ورځو کې دې د نارینه او ښځینه محصلینو درسونه تنظیم شي. په تېرو څه باندې 14 میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
بیا هم د افغانستان په اړه رپورټونو ته ادامه ورکو. په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي په هیواد کې وروستیو سیاسي بدلونونو او اقتصادي ستونزو د دوی پر ژوند اغیز کړی، خو دوی نه دي زړه توري شوي او د یو ښه راتلونکي په امید خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې له ناهیلیو تیر شي او د خپلو خلکو د خدمت او د هیواد د آبادۍ لپاره د ځانونه پر زده کړو سنبال کړي. له خوسته نجیب الله لوخي رپورټ راکوي.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي په هیواد کې وروستیو سیاسي بدلونونو او اقتصادي ستونزو د دوی پر ژوند اغیز کړی، خو دوی نه دي زړه توري شوي او د یو ښه راتلونکي په امید خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې له ناهیلۍ د تیر شي او د خپلو خلکو د خدمت او د هیواد د آبادۍ لپاره د ځانونه پر زده کړو سنبال کړي.
نوم مې ضیاءالله ارمان دی، د مشال خصوصي ښوونځي د څلورمې دورې فارغ زده کوونکی یم. دا چې په افغانستان کې عموما ژوند له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي، خصوصا زده کړې کړل بیا د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي، نو موږ هم په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې ځایه ورسېدو، تعلیم مو وکړه، مبارزه مو وکړه. نو ما هم په ډېرو سختو حالاتو کې ډېر وخت مې لوږې تېرې کړې، له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوې، ترانسپورټ وسیلې ځینې وخت نه دی راته پیدا شوي، بارانونه شګري هر څه مې زغملي دي. انشاءالله قوي هوډ لرم چې تر لیسانس، تر ماستر او تر دکتورا کچې پورې به زده کړې کوم او د دې دردېدلې کړېدلې ولس لپاره د خدمت مصدر ګرځم.
د خوانځي فارغان وایي سیاسي بدلونونه او اقتصادي ستونزې تل نوي، خو نوې نسل باید هڅه وکړي چې ځانونه په پوهه سمبال کړي او له هر ممکن لارې هیواد او خلکو ته د خدمت کولو جوګه شي.
نوم یې عثمان غنی احساس ده، د خوست مرکز د ډیری سیمې اوسیدونکی یم. دغه شرایط که څه هم لږ حساسه شرایط وو، داسې خاصه ستونزې به احتمال وي د هر زده کوونکي لپاره، خصوصا په افغانستان کې احتمال سي ستونزې شته او په دې ورسو کې هم زین خلق اقتصادی ستونزو سره مخامخ شوی دی او خامخا د زکونکو په افکارو باندې اغیز لري. نو زکونکو ته مې وغوښتنه دا ده چې باید خپل وخت ځای نه کړي، له وخت نه ډیره ګټه واخلي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو پر وړاندې په تیر اوس وخت کې یوه مهمه ستونزه د ډیرو مالیو اخیستل بلل کیږي. په خوست کې د مشعل لیسې بنسټګر اسلام ژوند د خصوصي ښوونځیو په مخ کې د یو شمېر پرتو ستونزو د یادونې ترڅنګ له اړوندو ادارو غواړي چې دوی ته د ځینې اړینې اسانتیاوې برابرې شي.
که چېرته زموږ سره دولت په دې برخه کې لږ همکاري وکړو او کومک وکړو، موږ ته مساعد چاپېریال یا د مالیاتو کمښت یا د کتابونو د نصاب همکاري وکړو، موږ به خپل هیواد ته لا خدمت وکړو.
په خوست کې دا مهال د حکومتي ښوونځیو په خوا کې 1,928 خصوصي ښوونځي هم فعالیت لري چې د 1,520 تنو نجونو په ګډون نږدې 2,000 زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې په خوست او ټول افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او پراتون کې باندې د ځوان کهول د باور د کمیدو له کبله د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو همدارنګ د انسټیټیوټونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د محصلانو شمیر لږ شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورت تر سره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتلو سره افغانان که په وطن کې دي او که د باندې له بانکي سیستم سر ټکوي وایي چې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثره خلک وایي په افغانستان کې له بانکونو خپلې زیرمه شوې پیسې نشي راویستلې او په اونۍ کې یوازې محدودې پیسې دوی ته اجازه ورکول کیږي چې راوباسي. په کابل کې میش خلک وایي چې په محدود ډول له بانکونو چې کومې پیسې راوباسي هغه د دوی ضرورتونه نه پوره کوي. د طالبانو چارواکو نه په دې اړه مشال لډیو هڅه وکړه چې ځواب ترلاسه کړي خو هغوی ځواب رانه کړ. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بانکي خدماتونو محدودیت په هیواد کې دننه او بهر د افغانانو لپاره یو لویه ستونزه ګرځېدلې ده. یو شمېر افغانان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي په بهر کې د افغان بانکونو د ماستر کارت د خدماتو له غیر فعالېدو شکایت کوي. د دوی په خبره په خوابه د اوټوماتو ماشینونو یا ای ټی ایم له لارې په اسانۍ سره له خپلو بانکي حسابونو پیسې ایستلې خو اوس که څه هم پیسو ته سخت اړتیا لري له خپلو بانکي حسابونو ګټه نشي اخیستلی. په هند کې یو افغان محصل جاوید جعفری ازادي راډیو ته وویل
د هیواد له سقوط وروسته موږ خپل حساب ته لاسرسی نه لرو. نه یوازې موږ نشو کولای د ماستر کارت څخه پیسې وباسو بلکې زموږ کورنۍ هم زموږ حساب ته لاسرسی نه لري. زموږ حساب ته د لاسرسی لپاره باید افغانستان ته لاړ شو او دا خپله یوه ستونزه ده.
یو بل افغان احمد مشل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوی او نه دی توانېدلی چې خپل بانکي حساب تش کړي له ورته ستونزې شکایت کوي.
تقریبا 2 لک یا بیشتر از 2 لک افغانی در حساب بانکی دارم اونجا.
شاوخوا 2 لک افغانی په خپل حساب کې لرم. هیڅ څوک نشي کولای له هغې کار واخلي. هلته زما کورنۍ پیسو ته اړتیا لري او دلته زه له بده مرغه د 1.5 کال په تېرېدو سره په دغه وضعیت کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
هنوز راه حلی برای این مشکل بانکی پیدا نشده.
په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم په افغانستان کې د بانکونو له خدماتو ناخوښ دي. دوی وایي په بانکونو باور له لاسه ورکړی او د پیسو له لپاره په وګدو کتارونه کې انتظار باسي. حدودي په خبره په اونۍ کې یوازې $200 یا 1000 افغانۍ ل خپل حساب اخیستلی شي. مرجان او سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل
مردم مجبور هستند
خلک باید د سهار په 4 بجو قطار ته ولاړ شي ترڅو وکولی شي ل خپل حساب څخه پیسې وباسي. مونږ کولی شو هر اونۍ یو محدود مقدار وباسو خو هغه پیسې چې دوی ورکوي ډیرې زړې او له کاره وتلي.
باور لمنځه تللی. اوس که څوک پیسې لري په بانک کې نقدي د دې لپاره چې پیسې په بانکونو کې بندې پاتې کیږي. په اونۍ کې $200 او یا 1000 افغانۍ بانکونه ورکوي. نور ای ټی ایم ماشینونه او ماستر کارت کار نه کوي. له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د پرمختګ په حال کې وو او د پیسو د لیږد او ایستلو په ګډون ډیری پولي راکړې ورکړې په آنلاین ډول ترسره کېدې. خو د جمهوري نظام له سقوط وروسته دغه بانکي خدمتونه هم بند شول. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې بانکي سیستم هغه مهال له فعالیته ولوېد لکه نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا ځلي واک ته ورسېده. د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په لومړیو کې د افغانستان بانک په لامه کې ویلي و چې د بانک مشتریان کولی شي له خپلو حسابونو په اونۍ کې $200 وباسي خو وروسته بیا دا اندازه $400 ته لوړه شوه. هغه پریکړه چې د خصوصي بانکونو د ځینو مشتریانو په وینا د دې بانکونو لخوا نه عملي کیږي.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د بانکي سیستم نه خلک سر ټکوي. په افغانستان کې طالبانو یو لړ محدودیتونه رامنځته کړي. تازه تاسو واوریدل چې د نجونو پوهنتون ته په ورتګ بندیز لګولې دي خو نور محدودیتونه هم لګولې دي، بندیزونه هم لګولې دي. یو پکې دا ده چې په ودونو خادو کې به موسیقي نه غږول کیږي. یو شمېر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د خلکو خوشحالۍ دې نه پیکه کوي او هغوی ته اجازه ورکړي چې خوشحالۍ د خوشحالۍ په توګه ولمانځي. خو طالبان په دې اړه بیا خپل دریز لري او چاته اجازه نه ورکوي چې په ودونو خادو کې متا موسیقي وکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د امرالبالمعروف ونهي عن الملقر ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې پر درې یا چمبې ږغولو، د موسیقي پر ږغولو او دغه راز د نکروزو پر وړلو باندې بندیز لګولې دي. د کنجي کوچي د جې سندري سره به ډیرو پښتنو میرمنو ته د خپلو شادیو ورځې او شپې زکه ورې دي چې دا سندره له چمبې سره ویل شوې. او چمبا د موسیقي یو داسې اله ده چې له زمانو راهیسې اوس د پښتنو په کورونو کې ځانګړی ځای او مقام لري. کریم الله چې د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان دې د ژوند خوښي ورڅخه نه اخلي. دی وایي دوی تل نه هم موسیقي اوري او نه هم دریا ژغوي، خو وایي په ژوند کې یوه ورځ او یا هم څو ورځې ژغوي.
دا یوه خوشحالي ده په ژوند کې په سړي راځي، باید چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، یو خوشحالي جوړ کړي، یو دریا سړی وکړي، یو اتڼ وکړي. دا په ژوند کې سړی یو خوشحالي راځي، باید چې دا وکړي. په دې اړه زما نظر دا دی باید چې دا اسلامي عمارت بند کړي دي، باید دا علاقې هغه چې دا خسرګني دی یو بل ځای سره واده کړي دي، باید چې دا سره وپېژني چې موږ داسې دود او رواج دی، موږ دا نه کړي دي سره وړو، ځکه چې دا یو خوشحالي ده.
د دغه ولایت اوسیدونکي د طالبانو غوښتنه کوي چې دوی خپله پرېکړه بیرته واخلي. سیمولا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو دې کار زیات خوشنۍ کړي دي. دی وایي طالبان باید داسې ونه کړي، ځکه دا د دې خوشی ده.
باید دا لاسی ودی او دا خو مرد مثال خبرې یا دا کار زی واده می یا د بل ورور واده می یا د قریب واده می، دا خوشحالي ده. په یو وخت پر مر باندې راسی باید مرد یې خوشحالي ده پر زمينه برابر کار ته سم کاوه امارت راسی طالبان دې راتوي وي دا کار مکو یا دا بند یا څنګه دی یا څنګه دی.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، د غلطي پر خلکو بیلابیل محدودیتونه وضع کړی دي.
نړی سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او رواني چارې څوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
په پیښور کې د سیډنیز مرکز مفکوري د خیبر پښتونخوا د مورنیو ژبو د ودې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. کمپاین مرام د مورنیو ژبو د ادارې بیا ژوندي کول، په مورنیو ژبو کې د نصاب جوړول او په تعلیمي ادارو کې د مورنیو ژبو زده کړې لازمي ګرځول دي. د دې کمپاین د لاندې به ادبي غونډې، لاریونونه او مباحثې ترسره کیږي. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری د مفکوره د مشر حیات روغانی سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دې کمپاین د لارې څه ترلاسه کول غواړي. نوموړی وایي
په 2012 کې د پښتو ژبې تر څنګ هنکو کووار تروالي سرایکي او کوهستاني ژبې چې وي دا ومنلې شولې د قامي ژبو په توګه په دې کې د نصاب سازۍ د پاره لاره جوړه کړل شو، له فن کېښودلی شو، کتابونه لیکل شروع شول. په هغه وخت کې د یو ایکس لاندې د ریجنل لینګویج د اثر کې په نوم باندې یو اداره جوړه شوه. له بده مرغه د کلاغه دوره اخر نه شو د حکومت نو ریجنل لینګویج د اثر ته خدمت کړی شوه او د یو ځای نظامي تعلیم په نوم باندې اغنوري د مورنی ژبو د نزي وړل شوې خو د لازمي مضمون حیثیت برقرار پاتې شکل د درسم پورې دي د اړین تر مخه نو موږ وایو چې د دې وښتنې پروري دا تکلف نه کوي، بلکې دا چې پاسو شو نو پوه چاې کې د دې مختلفو بیلابیلو ژبو د غویون کې د ځان سره بدرګه کو او موږ روان شو او د دې د حیثیت واپس وګورو اوریجنل لینګویج ته ساتي بهاجو کو او دا کې مې چې د خپل حال د شپږ ژبو د مخایس کې داسې نور ژبو نشته لکه گوری جبه دا، کوهستانی جبه دا، گجرو جبه دا، دامیلی جبه دا، شینا دا، داس نوری نمونگو چه دقیقه جبه دا پارا پدی داری ریجنل لینگویج دستا دی کارو کی
پدقا حالا بانیم بروشیر و معلومات فارک رو تروسم چا چه سر ملاقاتو نکردی دی دخل کو رسپانس دی
مونگو دی پدی لل کی دی اوامل سیس پاتی دا مشرطا بخصا نیشنل پاتی بختیخوا بخدت کمی د پښتون ژغورنې غورځنګ سره، د مزدور کسان پارټۍ سره، پښتونخوا ملي امن پارټۍ سره، مسلم لیگ سره، پیپلز پارټۍ سره، داسې په دې خلکو باندې وګرځېدو. بیا چې کومه د پښتو اکیډمۍ ده، پښتو څانګه ده، په بېلابېلو پوهنتونونو کې چې پښتو څانګې دي سره ورته دغه شان کوم ځکه داسې د هنکو ژبې د اکیډمۍ سره، د کووار ژبې د مشرانو سره، د ګوجي ژبې د مشرانو سره دا رابطې هم را پیدا کړلې. دوی سره په ټلیفون خبره وکړله، دوی مقایل کړل او دوی بیا راغلل او زموږ سره چې کوم دی په دغه اجلاس کې موږ ژمنه مو کړو ډېر خلک موږ سره په دې کې شامل هم شول. جی
نو په هغه حواله باندې به تاسو لاریون کوي لاریون به کوي سغونډه به کوي ځکه چې دا څومره کمپاین تاسو چلوي د دې سره نتیجې خو به هم د ولس سره شریکول غواړي کنه.
اوس موږ د یو کمیټه ټاکلې ده چې دا غیر به بیلابیل وبدونه سبا له جوړیږي سبا به دا غیر ناشتې بیا به دا هغه وبدونه د ګورنمنت د بیلابیل ادارو سره او د پارلمان د حکومت او د حزب اختلاف د غړو سره لیدل کی هغه به قاعده کوي پدې کې به پریس کانفرنسونه کیږي پدې کې به لاري وو کیږي پدې کې به سټډي سرکل کیږي په مورنۍ ژبه باندې دا یو نیمه میاشت به دا روان وي په ولسم تاریخ به موږ د جلوس په شکل کې د پیښور پریس کلب رواني وو د اسمبلی مخې ته بلازو او د اسمبلی مخې ته به موږ له حکومت دغه جواب راکړي نو موږ هغه غوښتنه کوي چې یو غوښتنه نه پوره شي یو غوښتنه رواني کو موږ زو استفادات ته او کومه کړه د دې ورزنګ اعلان کو د دې پاسو د حکومت لخوا چارواکي ماده فوجو کو هغه چې تاسو به بیا د اسمبلی مخې ته د قومي اسمبلی مخې ته د مجلس اسلام آباد کې نه او تاسو دغه درنه چې د یونیسو د سره مخې ته ما ورته ویل چې په دې تعلیم د مسلې سره د پټو حکومت اسکار نشته دا د سوبې خبره ده او که سوبه موږ نه کړي نو بیا به زمونږ د پاکستان ترمنځ ملل متحد دي چې دا زموږ جبا زموږ سرونه زموږ کلتور زموږ روزګار زموږ شمنې دا بخوندې دي بیا په زموږ ترمنځ جرګه کوي.
تاسو د مفکوره سیډنیز مرکز ته مشر حیات روغانی خبرې اورید شاهین بنيري ور سره مرکه کړې و مشال رادیو ته غوږی
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د سب ډیویژن سروکي اوسیدونکو مشال رادیو ته وایي چې دا غوي په سیمه کې د انټرنیټ سہولت لر ډیره وخته نشته چې لوجه دوی د ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د تعلیم د پاره د نورو مسافرو سره د خبرو اترو لپاره او د ژوند د چارو د پرمخ وړلو لپاره انټرنیټ ته جدي ضرورت لري او حکومت ته پکار دي چې تنظیم ورته وکړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکي وایي پر دې مسلې باندې لاس پکار دي او دا مسله به هواره شي. اشتیاق مسجد په رپورټ را لګل دي.
د سویلی وزیرستان سب ډیویژن سروکي او سیدنکی ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل سہولت چار نکو چې په واجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوای دی. په دغې برعکس د سروکي سیمې او سیدنکی جمال مالیار ویایي
سروکي سب ډیویژن دای تقریبا 2.5 لک آبادی دو په داکښې د چغمالی نه تر اوسپت مدیجان ګورګورې او لالېژېبه یوته آبادی دی هدو ا علاقہ پلین هدو او ور سارا امن هدا کا خاص ستریټ ثانشت بالکل دی بارون سارا سر وی کی شه دری باور لگا ولی دی په موبایل ولا او تر ویس پر اغا تا کرنٹ نه دی ور کړای اغا دی کمپلیټ شو وی نو دا حکومت نه چالو کوي دی میج کوم تا بنت هایز یو تا کلیف تا پتورا سپاس دی نت ورک نشتا دی نیټ نشتا دی دی وفو ټو لا جل دی پورا دغه د ټانګ در اسماعیل خان تا دریم لیا وانا تا سی ګر 2015 سواری ته خر تاکو دغه نتورک په حالې د پورا میجه ټیم په ټیم باندې جرګې احتجاجي نه هو کړل حکومت خبره نه مني.
خبريال حمزه ماسید ویایي چې په سیمه کې د موبایل نتورک او د انټرنیټ سہولت نشته دای چې په واجه یې دای د خپل کلی نه بهر ژوند کول باندې مجبور شوای دای.
سروې کای سب ډیویژن چې په داک څخه تحصیل نه روچی تحصیل سروې کای تحصیل تیار ده چې کوم نتورک ته دا هنه دای بهال نه نت شته صافت امرا مشکل دی ولته چې نت ورک شته نه چې زه په غرک شه وخت تیر کا نو د مجبورې پیراسي زن چیرې زې واري نور سر یاد ګرې نور سر د نت ورک کې بهالاول هم د حکومت چار دو نو نور سا ولاستا د نت د موبایل سہولتینا اه نه درکاوي نو خال بهخي په تور اچار کې نه په 2022 کې کول راوندې هیڅ پاتا نه ورته لاګي چې کا خپل په تاکید شي ټلیفون ضرورت وي د مجبور ورن تل یا بل اسی ماتا
د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې په سیمه کې د انټر انټرنیټ او موبایل نیټورک نشتوالی په وجه دوی خپل دفترونه په ټانک شه جوړ کړی دی.
سب ډیویژن سروے کا ایده بارون ایریا دو هون پدل شه او کا عام سیګنل چارنه کی 3G 4G خو ډیر لره دو په داس موقع باندې چې تشای کیږي دا غون ارشی ان لاین دی او دولته کی کیم دی ای اس پی پروګرام دا احساس پروګرام دا ورترا کې سان کاډی نه دی ټول سیستم دا هنده ان لاین دی او د نیش کا څنګه د مرسی ټنګ دی خان دا وته بغجه کمبري او خلی پندیزی او می شه خپل دفتر جوړ کړی دی د نت وجه باندې چې نت نشته دی او سیګنل نشته دی په دا وجه می شه په ټنګ پړي خان شه دوته پندیزی.
مشال ریډیو چې د سروکې سیمه او سې دین کې د انټرنیټ او موبایل نتورک سہولت غوښتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مخه تکشه شو د غوي زاو په دارنګ و.
تو دیتے رفتے چھے تقریباً ٹول ریپریزنٹیشن اوپر کی سب ڈیویژن سروے کی ما دی بکیدارہ بللی ہوگی کہ مشہران ہوں یوت ہوں الیکٹڈ چکم کا سام دی دا ہا بکی ناس سو نا آہو چکم نور چا ڈیمانڈ زو آہی چی یو دا ڈیمانڈ ہم آتا پریزنٹ کرائی ما کمیونکیٹ کردی دی خپل ہائی اپس تک ڈیزی سے اپس ملے رلی دی دا سیتی چھے دا واجہ ٹول خلق تپاتا دا انٹرنیٹ والی نشتا پا وزیرستان کے یا نور چکم دا سی علاقی دی چالتا حالات نه دي ټیک نو ډیمانډ خو موږ چې کله هم مشته په کم فورم باندې راغله ده موږ کمیونیکیټ کړه ده او زړه مو غواړي چې خلکو ته دا فیسیلیټي ملاو شي ځکه چې دا خو نن سبا بیسک نیډ چې راځي کمیونیکیشن چې کوم ده
د سروکې سیمه او سیدین کې دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د روتلین کې میاش د جنوري پنځمې پورا د دوی سیمه ته د انټرنیټ او موبایل نیټورک سہولت ور نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورز لسهار نهو د مخام تر شپگو بجو پوری نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر سنگ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. په تلو تو کې یو وار بیا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه اورو د منور شانه.
د پاکستان پوځ وای چې د خیبر پختونخوا په بنو کې په ترهګرۍ ضد مرکز د وسلوال ولکه ماته شوې او په عملیاتو کې 25 وسلوال وجل شوي. د پوځ د ویان په وینا د عملیاتو کې درې سرتیري وجل شوي او 10 نور روبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 19 منلې وا چې په دغه مرکز کې زیاتره د دوی وسلوال دي. د یادونې ده چې د دسمبر په 13 د شپې مهال په بنو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې یو بندي وسلوال له ساتونکو پولیسو والا ټوپک په زور واخیست او خپل نور 25 ملګری یې له بندیخانو وویستل چې د وسلو ترلاسه کولو وروسته یې په دغه مرکز کې اته امنیتي سرتیري یرغمال کړي وو. د پاکستان لخوا د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو 14 کسیزه وفد په کندهار کې له افغان طالب چارواکو سره لیدلی او ورسره یې په ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پوله د رامنځته شوي صورتحال په اړه تفصیلي خبرې کړي. پاکستانی چارواکو د دې وفد د سفر په اړه تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو په کندهار کې د طالبانو د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې له چمن څخه ورغلي وفد سره یې مثبتې خبرې شوي. په روانه میاشت کې د چمن او سپین بولدک تر منس په سرحدي پوله باندې د پاکستانی او طالب ځواکونو پنخاتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره په پاکستان کې د سیلابونو له وجې درامنځته شوې تباہي او د ځپل شوو سیمو د بیا رغونې په اړه خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ملاقات کې انټونی بلنکن په پاکستان کې په ورستیو ترهګرو بریدونو کې د وجل شوو کسانو په اړه خواخوږي هم څرګنده کړه. د پاکستان سره یې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د کلک ملاتړ هوډ څرګند کړ. او ټاکل شوی چې د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن واشنگتن ته ورسیږي او هلته به له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره لیده کاته کوي. سږ کال په فروری کې په یوکرین د روس له یرغل راهیسې دا د ولسمشر زیلنسکی کوم بهرني هیواد ته اولنی سفر دی.
نو ورشاو چې تاسو د خبرونو لاندې وړاندې کوو او ردونکو له همدې سره د خبري غړې او د نن ورځې لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه په لګه شبه کې پای ته رسیدي. موږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو واري بیا در سره یو. تر هغه پورې خپل کوربا نجیب عامر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړه او د ځان ډیر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.